السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. د دې پروګرام وخت د ژوند د رنگونو پروګرام ته بیل سوی دی. نن شنبه ده، د لړم یا عقرب شپږمه، د اکتوبر 28مه. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی له پاکستانه د افغان کډوالو د ملاتړ او درناوي غوښتنه وکړه. هغې تېره شپه په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې لیکلي، افغان کډوال چې د طالبانو د مجازاتو له کبله له خپل هېواده په وتو دي، د ملاتړ، عزت او خوندیتوب مستحق دي، نه د نورو خنډونو او ځورونې. هغې لیکلي، د ملګرو ملتونو له غږ سره خپل غږ ملګری کوي او د پاکستان له حکومت غواړي چې د کډوالو د ډله ییز اخراج په باب پر خپله تګلاره بیا کتنه وکړي. د پاکستان حکومت د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه په دې هېواد کې میشتو غیر قانونی کډوالو ته وخت ورکړی چې په خپل خوښه له دې هېواده ووځي، کنه دوی به یې پر ضد عملیات پیل کړي. پاکستان په ځینو ښارونو کې د کډوالو د توقیف لنډمهالي تاسیسات جوړ سوي چې کډوال تر نیول کېدو وروسته ورته لېږدول کېږي، بیا افغانستان ته اخراجېږي. د بخښنې نړیوال سازمان نن په پاکستان کې د څه باندې 1,400,000 نارجستر سویو افغان کډوالو په باب اندېښنه وښوده چې د اخراج له خطر سره مخامخ دي. دغه سازمان نن په خپله ایکس شبکه کې لیکلي، دغه شمیر کډوال د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې د پاکستان د ټاکل سوي مهلت له کبله د اخراج له خطر سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي، دا د کډوالو له بشري حقونو سرغړونه ده او د دغو کډوالو د خوندیتوب، سلامتۍ او اساسي خدماتو ته د لاسرسي په باب جدي اندېښنې ولاړوي. دغه سازمان هم د پاکستان له حکومت پر خپل دې پریکړې د بیا کتنې او د نړیوالو بشري قوانینو د رعایت غوښتنه کړې ده. ځینو کډوالو شکایت کړی چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره له پاکستانه افغانستان ته شړل سوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګه په کابل کې د پنځمې په ورځ د سوې چاودنې مسؤلیت ومانه. بیلابیلو رسنوی خبر ورکړی چې د ډلې پرونه وخته په خپل ټلګرام کې دعا کړې چې دوی د دشت برچی سیمې په یو ورزشي کلب کې بم ځای پر ځای کړی وو. طالب چارواکو د کابل په لویدیځ کې د دې چاودنې په پایله کې د څلورو کسانو د وژل کېدو او نهو نورو ټپي کېدو خبره منلې ده، خو په سیمې کې د پیښې عیني شاهدان د مرګ ژوبل شمېر زیات شي. د ویلو ده چې له دې وړاندې هم داعش ډلې د کابل په لویدیځ کې چې ډیری شیوګان پکې اوسي، د ورته چاودنو او ځانمرګو بدون مسؤلیت منلې دی. د اسرائیل پوځ نن ویلي چې د دوی جنگي جټ الوتکو د غزې په شمال کې تر مځکې لاندې 150 اهداف وشتلی دي. د حملې داسې وخت سوي چې درې اونۍ مخکې پر اسرائیل د دغه هېواد په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ حمله وسوه. د اسرائیل د پوځ په خبره، په ویشتل سویو ساحو کې تروریستي سمڅې، تر مځکې لاندې جنگي ساحې او اضافي زیربناوې شاملې دي. د پوځ په خبره، د دوی په حملو کې د حماس ډلې ګڼ تروریستان هم وژل سوي دي. په غزې تړانګه او د اسرائیل په جنوب کې خبریالان وایي چې نن هم راکټي او هوایي حملې دوام لري. د اسرائیل پوځ ویلي، په یوه حمله کې د حماس ډلې د هوایي حملو مشر آسم ابو رکاب هم وژل سوی چې پر اسرائیل د اکتوبر د 8 نیټې په حمله کې کلیدي رول درلود. بلخو په غزه کې مخابراتي خدمات بند سوي او له محاصره سویو خلکو سره ټلیفوني اړیکې پرې سوي دي. په ایران کې 14 کلن امریتا ګراوند چې له څه مودې په کومه حالت کې وه، نن شنبه ساه ورکړه. ویل سوي چې دغه تنکۍ پیغله په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور له پولیسو سره لاس او ګریوان سوې وه او د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په کومه حالت کې د تهران لیوی میټرو روغتون ته ولېږدول سوه. د ایران ایرنا خبری اژانس نن شنبه راپور ورکړی چې ارمیتا د مغزي صدمې له کبله په کومه حالت کې د څه وخت له تیرولو وروسته ساه ورکړه. د ګراوند قضیې په لویدیځ کې اندېښنې ولاړې کړې وې. وروسته له هغې چې د ارمیتا ګراوند ویډیو چې په بېصده حالت کې له میټرو لېږدول کېږي پر ټولنیزو شبکو خپره سوه، هم جرمني او هم د امریکا متحده ایالاتونو خپله اندېښنه څرګنده کړه. په ټولنیزو رسنیو کې د دغې نجلۍ قضیه د بلې ایرانی پیغلې ماسا امینی قضیې ته ورته بلل سوې چې څه باندې کال مخکې د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته په توقیف کې مړه سوه. جرمني د IRIS ټی په نوم د هوایي مدافع درېمه دستګاه هم اوکراین ته ولېږدوله. دا کار داسې وخت کېږي چې د اټکل له مخې اوکراین به په روان ژمي کې د روسیې د میزایلو له نورو احتمالي حملو سره مخامخ سي. د جرمني دفاع وزارت پرون جمعه وویل چې د هوایي مدافع دغه دستګاه تېره اونۍ اوکراین ته لېږدول سوې ده. د جرمني دفاع وزیر بوریس پیستورویس ټینګار وکړ چې د روسي ځواکونو د یرغل په وړاندې به له اوکراین څخه د دوی ملاتړ دوام مومي. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي په خپل ورځنۍ ویډیویي وینا کې د جرمني د دې مهمې مرستې مننه کړې او ویلي دي چې دا مرسته به د دوی د سرتیرو او د ښارونو په دفاع کې ډېره همکاري وکړي. د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې پروګرام کې له حیواناتو سره پر ترحم خبرې کوو. حیوانات او حتی نباتات درد احساسوي، نو پکار ده چې بیرحمي ورسره ونه شي. خو عملا زموږ په ټولنه کې له حیواناتو سره بیرحمي خورا عامه ده او ډیرو خلکو ته دا عادي چاره ښکاري چې حیوانات ووهي او حتی بې سببه یې ووژني. د حیواناتو د حقونو پلویان باور لري چې ژوي باید ونه ځورول شي. حیوانات درد احساسوي او کله چې بچی ورڅخه جلا کړل شي په سترس اخته کیږي. سره له دې چې د اسلام په شمول په ټولو ادیانو کې انسانانو ته ویل شوی چې له حیواناتو سره نه یوازې بیرحمي مکوي بلکې وینازوي. زموږ په ټولنه کې نه یوازې له کوڅه ډبو حیواناتو سره بلکې هغو سره چې د بار او کار لپاره ترې کار اخلو هم بیرحمي کیږي. پر وهلو ټکولو سربیره د غواو او پسونو په شان څاروي چې ګټه ورڅخه اخلو عموما په داسې ځایونو کې ساتو چې سم لمر نه لري، د هوا وضعیت ته پام نه کوو، نظافت نه رعایتوو او حتی په نس هم سم نه مړو. په هغو هیوادونو کې چې د خلکو عمومي شعور او تعلیم زیات دی له حیواناتو سره بد چلند نه لیدل کیږي. که وی هم نو ډیر په ندرته او کم بوي، خواړه ورکوي، واکسین ورکوي او د ناروغیو په صورت کې درملنه کوي. په دې خبرونه کې به د حیواناتو پر حقونو، له حیواناتو سره د بیرحمیو پر ډولونو او له حیواناتو سره د شاو مناسب چلند پر لارو چارو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. زموږ میلمانه د شیخ زاید پوهنتون د ویترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال، همدارس د شیخ زاید پوهنځي پوهنتون د کرنې د پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستی. دواړو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی استاد کمال، که تاسو زموږ اوریدونکو ته وایست چې له حیواناتو سره د بیرحمیو چې زموږ په ټولنه کې ډیر دي په ډولونو خبرې وکړئ، کوم ډولونه یې ډیر دي؟
سروان صاحب، لومړی خو تاسو ته او د تاسو له طریقې ټولو اوریدونکو ته سلامونه ونې کېلې. رښتیا هم زموږ په ټولنه کې د حیواناتو سره په مختلفو برخو کې له بیرحمۍ څخه کار اخیستلی کېږي. چون په اسلام کې هم لکه تاسو یادونه وکړه زیات حدیثونه او آیاتونه په دې برخه کې راغلي چې تاسو د حیواناتو سره له ترحم نه کار واخلئ. که زه یو څه رڼا پرې واچوم، موږ حیواناتو سره په ډېرو برخو کې له ترحم نه کار نه اخلو. لومړی د اوسېدو ځای په اړه لکه مخکې چې تا ترې یادونه وکړله، دویم د هغو د تغذیې په اړه سالمه تغذیه یې نه کوو، دریم د استعمال په وخت کې موږ د هغو څخه د زیات کار اخیستو په وخت کې، او بل په اجتماعي ډول هغوی د ساتنې ډولونه او یا د هغوی د امراضو په راتلو کې د هغو له درملنې څخه ګریز کوو یا هغوی سره بیرحمي کوو. دغه ټول هغه دي دا موارد دي چې هغه حیواناتو سره زمونږ په زیاته اندازه د بیرحمۍ څخه کار اخیستل کېږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. پوهنمل صاحب خوستی، سره له دې چې لکه څنګه چې استاد کمال ورته اشاره وکړه، په اسلام کې له حیواناتو سره د ترحم غوښتنه شوې ده، عملا وینو چې زموږ په ټولنه کې له حیواناتو سره ډېر ظلم کیږي، دلیل یې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې تاسو او تاسو د راډیو له لارې خپل ټول هیوادوالو ته خپل نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم. مننه کوم دا چې موږ ته مو د فرصت راکړو تر څو خپلو هیوادوالو سره د مالدارۍ په اړه خپل معلومات شریک کړو. په بخښنه غواړم دا چې ستونی مې خراب دی، کېدای شي یو څه مې په غږ کې فرق کړي. سروان صاحب، په حیواناتو باندې د ترحم مسله تم په حیواناتو د ترحم مسله کې نه یوازې دا نه ده شامل چې فقط موږ چې جګیږو خپل څاروي یا وهو یا ډبو، دا مسله جدا مسله ده. په حیواناتو د ترحم په برخه کې موږ ګڼ شمېر نور عوامل هغه لرو. مثلا موږ خپلو حیواناتو د تغذیې په برخه کې که وایو، څنګه چې لازمه ده، دا خو ټولو ته څرګنده ده چې موږ کله کورني څاروي ساتو نو دا زموږ د ژوند یوه برخه تشکیلوي، خپل اقتصاد په دې پیاوړی کوو، خپل د کورني هغه مشکلات یعنی هغه غذایي اړتیاوې تقریبا موږ د ډېره بریده پورې همدې څارویو څخه پوره کوو. ولې موږ څارویو ته د یو ځناور په سترګو ګورو، فقط څاروی راوړو او څاروی ته په یو مګوي تړو، هغې ته خوراکه چې څنګه لازمه ده دغه خوراکه ورته نه مساعدېږي او نه ورکول کېږي. له یوې خوا د خوراکي موادو ستونزه ډېره عامه ده په ټول افغانستان کې، خاصتا په خوست ولایت کې هم به حده زیاته ده، ځکه کله چې د ژمي موسم را رسیږي ټول مالداران فقط کوشش په دې کوي چې خپلو څارویو لپاره کادان له بوزو ډک کړي او وایي چې خواړه مې ورته برابر کړل. په داسې حال کې چې تنه بوز د دوی خواړه نه برابروي، ځکه د دوی هغه اړتیا ته په کتو سره دوی هم لري زیاتې خوراکي ته اړتیا لري، دوی د شیدو تولید کوي زیاتې اړتیا خوراکي ته لري، یا که کوم دوی باندې کوم فزیکي کړوړ کېږي په دوی باندې دا فشار ده، یعنی تنه د پوزو څخه د دوی د هغه د ژوند اړتیاوې نه شي پوره کولی، دا خپله د دوی په حق کې ظلم ده یو مسله. بله مسله دا ده چې کله موږ دوی ساتو د کور په هغه برخه کې چې هلته اصلا د استوګنې د یو ساه اخیستونکي څاروي لپاره د ژوند هېڅ اصلا اسانتیاوې شتون نه لري، موږ دا ورته برابرو. یعنی په څاروي باندې زجر او تکلیف تېرېږي، ځکه یو څاروی لکه څنګه چې یو انسان د لمر وړانګو ته اړتیا لري، داسې یو څاروی هم دې ته اړتیا لري. لکه څنګه چې انسان تازه اکسیجن ته اړتیا لري، دوی هم ورته اړتیا لري. لکه څنګه چې یو انسان تازه نرم بستر ته ضرورت لري، دوی هم ورته اړتیا لري. پاتشوا د حفظ الصحې مسله خو جدا مسله. اکثره وخت چې دلته په ساحه کې کار کوو د یو داسې طویلې یا داسې غوجلو سره مخامخ کېږو چې فقط یو دخولي یا کوروجي لار لري، بس د دې لپاره د لمر وړانګې نشته، د دې لپاره د تازه اکسیجن لپاره وینتلیشن سیستم په نظر کې نه نیول کېږي. دا یو جدبله مسله. دوامه دریمه مسله دا ده، لکه څنګه چې موږ او تاسو خپل ماشومانو ته مثلا موږ خپله د ډول ډول ناروغۍ په وړاندې خپل ځانونه واکسین کوو، تر څو چې موږ د یو داسې امراضو په مقابل کې باید واکسین وکړو چې موږ ژوند تهدیدوي. نو څاروي هم همداسې دي. بیا په څارویو کې ګڼ شمېر امراض شتون لري چې هغه ناروغۍ قابل علاجه ناروغۍ نه دي. هر مالدار ته پکار ده چې د یو منظم تقسیم اوقات له مخې خپلو مالونو ته باید په وخت واکسین تطبیق کړي، تر څو په راتلونکي کې له یوې خوا خپله مالدار له اقتصادي زیان څخه بچ شوی وي او بلې خوا مالونه نه وي تلف شوي. دا یو راه هم ده چې باید موږ په دې باندې وکړو چې په وخت ورته د واکسین تطبیق کړو. بله مسله لکه تاسو چې یادونه ترې وکړله، ویلګر څاروي حیوانات د جملې څخه په افغانستان کې خاصتا په خوست ولایت کې دلته موږ ګڼ شمېر ویلګر سپي لرو. دا سپي له یوې خوا خو یو کده موږ واکسین کوو، خدا خو ناممکنه خبره ده چې په افغانستان کې هغه ویلګر د سپي ته موږ دومره زمینه مساعده شي چې موږ د دې لپاره منظم د واکسیناسیون پروګرام ولرو. نو د دې د اسانتیا یا د حل لپاره خبره ده چې دولت په وخت سره د دوی مخه د تکثر یا د تولیدي مثل مخه ډب کړي، او هغه سپي چې په کورونو کې ساتل کېږي هغې ته وخت په وخت د هغه امراضو په مقابل کې خاصتا لکه د رابیس په مقابل کې چې انسان ترې متضرره کېږي باید واکسین ورته تطبیق شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کوربدن. استاد خوستای، حیوانات هم ځینې حقونه لري، د دوی حقونه څه دي؟ که اول یوازې په اهلي حیواناتو خبرې وکړو، هغه حیوانات چې په کورونو کې موږ ساتو.
څاروان صاحب، راوسو هغه څاروي چې موږ د هغې څخه مثلا تغذیه کېږو، لکه میږې، غواګانې او وزې، موږ په دې باندې یقین لرو. موږ د دوی څخه شیدې رانیسو، شیدې موږ ته تولیدوي، هغې څخه موږ په تغذیه کې استفاده ترې کوو. څنګه چې موږ ته دا څرګنده ده چې شیدې یو مکمله غذا ده او ما زه ورته ضرورت لرم او زما مشکلات رفع کولی شي، نو که موږ اوس دې اړخ ته فکر وکړو چې کله موږ له غوا څخه شیدې رانیسو، شیدې موږ ته تولیدوي، آیا موږ دا فکر کړی چې خپل غواګانو ته موږ په تغذیه کې څه ورکوو؟ هغه غواګانې مو مثلا اوس ژمی را ورسېدو، د ژمی په موسم کې خاصتا د خوست په ولایت کې اولینه غټه همدا ستونزه دا ده چې دوی هغه څاروي چې حمل لري دوی داسې یوه عقیده جوړه شوې ده چې دوی ته ښه غذا مه ورکوه. با کیفیت غذا چې هغه کې کانسنتریټ شاملېږي دا مه ورکوئ چې په دې سبب دوی دا داسې نظر لري داسې یو دې سره فکر پیدا شوی دی چې که مونږ دې ته ښه تغذیه ورکړو د دې په ناس کې بچی غټېږي او چې غټ شو دا بیا نشي زیږولی ولې دا خبره برعکس ده ځکه کله چې حیوان آخر د حملګۍ ته رسېږي د دوی اړتیا دوچند کېږي نو په دې وخت کې مونږ باید دا ورته وسنجوو چې زما څاروی چې پخوا مثلا دوه کیلو کانسنتریټ ته ضرورت درلودو نو اوس څلور کیلو کانسنتریټ ته ضرورت لري اکثره وخت په خود کې لوړ اقتصادي ضربه هم چې رسي خلکو ته دای رسي چې په دې ژمي کې اکثره غواګانې د کتوزې سره مخامخ کېږي فلج کېږي او له منځه ځي تلي نو دوی کله چې مونږ شیدې ترې رانیسو شیدې باید مونږ په دې تجزیه چې شي چې په دې کې کوم کیمیاوي مواد کوم منرالونه کومه مواد ویټامینونه په دې کې شتون لري نو همدا باید مونږ آوټپوټ انپوټ مسله ده کله چې مونږ له غوا څخه شیدې رانیسو باید د شیدو مطابق بیرته مونږ باید خوراک هم برابر کړو
ډېره زیاته مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ په دې پروګرام کې له حیواناتو سره په ترحم خبرې کوو یا په بل وینا له حیواناتو سره په ظلم او بیرحمی خبری که و زکه چیز مش پتولنه که متاسفانه لحیوانات سر زیاده دیر کیشه زموش ملبانه دیده شیخ زاید پوانتون ده ویترنری پوانزی رئیس استاد اسماعیل کمال او همدار است ده شیخ زاید پوانتون ده کرنی پوانزی ده ویترنری استاد پوانمل اجمل خوسته استاد کمال مخکې یادونه وکړه چې له څاروي سره کوم ډول ظلمونه زموږ په ټولنه کې کیږي په دې مو خبرې لکه چې ونه کړې چې بار هم ډېر زیات پیوړل کیږي یعنی هغه درون بار چې زموږ په وطنونو کې په حیوانات وړل کیږي بل ځای ما خو نه دی لیدلی فکر نه کوم چې تاسو هم لیدلی وي دې برخې ته هم که یادونه یې وکړئ او اشاره وکړئ او هغه خلک چې تر اوسه پورې دا کار کوي ګوندې له دې کار را وګرځي
ساروان صاحب ما ترې یادونه وکړله د زیات کار په باره کې ګورئ لکه استاد اجمل خوستي چې یادونه وکړه د تغذیه په باره کې د مناسب ځای په باره کې د مناسب ځای په کار د رشي دا ورته جوړ شي او په مناسب وخت کې تغذیه شي په مناسب وخت کې اوبه ورکړل شي او په زیات کار اخیستلو څخه ډډه وشي او په خپل وخت کې ورته د هغو د خلاصولو تړلو بندوبست وشي ما د کار یوازې نه د کار په باره کې
د بار ویل چې ډېر مثلا کراچۍ بګۍ بیا بار کیلو ډېر تر اندازې زیات وي
دغه معمول ده کته چې فکر کړی یو مثل هم موجود وي چې بار نشه وړلای نو هغه کې دی ولې خر کې دی ولې داسې یو مثل کې خلک خو حالانکه دا شی نه ده مناسب بار په کار د په حیواناتو باندې وشي او کله چې په دوی د میته ضرورت په کار د په دمه ورکړل شي او د دوی د زخمونو هغه زخمونه چې د بار په وخت کې مې سره دي په کار د معالجه وشي په دې برخه کې یو موسسه نړیواله موسسه ده چې بروک نمیږي د اکواین خاندان هغه حیوانات چې بار وړي هغه آسان دي هغه خردي او که کچری دی دغه ټول په برخه کې زیات کارم کړه او زیات کارم کی او رښتیا هم په دغه برخه کې مونږ دغه دروند کارونه چې دغه دی بټیو کارونه چې دی خښتې په وړل او راوړل یا غرونو ته دی لرګو غرونو څخه دی لرګو راوړل په وخت کې او یا هم د سینور شاخه کارونه چې دغه په سختو لارو سره کې موټر کار نه کی نو دوی له حیوانات څخه کار اخلي دی بار په وړلو کې او دغه بار وړل چې دی رښتیا هم دوی دې ته توجه نه کوي چې هغه دوی بار په مناسب اندازه واچوي او یا دوی په دغه بار وړلو کې زخمی کیږي یا یې معالجه وکړي او یا د دوی د قوت لپاره مناسبه تغذیه دی دوی وکړي نو یوازې همدا حیوانات همدې لپاره کړي مختص کړي چې یوازې بار یوسي او بس نو رښتیا هم دغه برخه کې مونږ لږ زیات ظلم کوو
بله ډیره زیاته مننه. یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنه آزادی رادیو.
بیولا زابلې دا وخلې غزنه خبرې کوم.
مهرباني کوي زابلې صاحب.
له بعد مرګ زابل کې هم تر سرګو کیږي ډیر شمیر کسان پر خپل هغه مرکبانو لغرونو بوتي راوړي، یعنی ډیر زیاتې باروي. دا سخت ظلم ده زما په نظر. تر څنګه ډبرې پرې باروي، دا هم سخت ظلم ده متاسفانه. نو له میلمنه پښتنه همدا ده چې څومره نه ده پکار چې مثلا که په یو کور کې او سې چې موږ تاسو شیدې دینی راخو، ځینې کورنۍ دي تر هغه وخته پورې شیدې دینی را اخلي، دینی راوړي، لاس یې دینی راوړي، خوري یې ورنه، تر څو چې هغه دوهم بچی بیا راوړي. په شپو ورځو کې هغه غواس د شیدو راوړلو مخه نسی ډکوي. نو څومره په کار ده چې موږ ډیر وختي هغه دغه په خېټه کې چې د غوا کوم بچی د هغه ته هغه شیدې پرېږدو، او هغه غوا هم ډېره ژوبله نسی. نو مناسب څومره کلون څومره میاشتې مخکې باید موږ هغه شیدې لغوه کړو. او بل په نورو هیوادونو کې افغانستان ته په کتو، یعنی همداسې له حیواناتو سره ظلم، ستم د خوراک، د چشاک، د درانه بار په باره کې ظلم داسې سته که یوازې افغانستان ته همداسې سترګې پټې دي.
بله سلامت اوسئ، ډېره مننه کوردی ودن. استاد خوستای، که تاسو دوی ته ځواب ووایست، دا د شیدو د ورکولو موده، او موده هم له یو اړخ ده دا چې مثلا یو څوک غوا لري او تازه لنګه شوې ده، او بچی ته از خوندر ته څومره وخت شیدې ورکوي او څومره اندازه ورکوي؟ ډېر خلک داسې ویل کېږي چې ډېرې کمې ورکوي، هغه په نس نه مړسم.
سروان صاحب، غواړم چې یو څه وضاحت ورکړم چې دا ورور صحیح پې پوه شي. موږ باید اول کوشش دا وکړو چې زموږ خپل هغه څاروي چې موږ هغه د شیدو د تولید او یا د خوسکي د تولید په خاطر په کور کې ساتو، نو ښه به دا وي چې زموږ سیستم داسې عیار کړو چې په یو کال کې، یعنی تقریبا په 300 ورځو کې، 300 ورځو کې موږ د دې تخلي او بچی دنیا ته راشي، او د دې د لکټیشن پیریود یا د شیدو د تولید موده 350 ورځې وټاکل شي. دلته هدف دا ده چې موږ کله چې موږ غوا ننګېږي، دا باید موږ په داسې کم څه تغذیه کړی شو دوی چې د دې دوه میاشتنۍ وروسته له نګوان څخه دوه میاشتې وروسته دا باید په حمل دوباره بیا حمل واخلي، یعنی بیا به قتله به شي او موږ حمل ورکړو. د دې ورور په ځواب کې وایو چې څومره وخت باید پرېښودل شي. د دې په خاطر چې د بدن غذایی شوي مواد چې د شیدو د تولید په وخت کې دی له خپل ځانه ځای کړي دي، دوه میاشتې لپاره موږ دې ته د استراحت دوره وایو. استراحت دوره په دې منظور کله چې زموږ غوا د اوو میاشتو حمل واخیستو، اوو میاشتو حمل پوره شو، نو دا دوه میاشتې راتلونکې دوه میاشتې باید خپل غوا ته دمګیري یا استراحت دوره ورته وایو. دې کې فایده دا ده، لکه دې ورور چې وویلې چې دا شیدې د بچي ته نه، دلته د شیدو تولید خپله یو ځای ده، یو مسله. او بل مسله چې کله څاروی د اتو نه میاشتو حمل اخلي، په دلته موږ مخکې پر یادونه وکړه چې دلته د دې څاروي اړتیا د چند کېږي، لیوی خو د خپل بدن د ساتلو په خاطر، لیوی بلې خو د بچی د رشد او نمو په خاطر. کچیرې موږ دا څاروی تر نهمه میاشتو پورې لوشو، دلته بیا د اړتیا درې چنده کېږي، یعنی دا معنی چې هم د شیدو د تولید لپاره، هم د خپل ژوند د بقا په خاطر، او هم هغه بچی چې په خېټه کې ده د هغې د رقد رشد او تکامل لپاره. نو دلته په کار داده د ورور ته د ځواب داده چې کلم د غوا اوو میاشتو حمل پوره شو، نو ته باید ورو ورو د غوا پرېږدي. دلته بعضې وخت موږ ته کلینیک ته خلک مراجعه کوي چې موږ غوا څنګه پرېږدو، دلته خو د غوا غولانځه پړسېږي. نو د دې په خاطر چې دوی ته زه دا سیستم یو څه بیان کړم، دوی ته داسې وکړي که چېرته چې غوا اوومه میاشتې حمل ته ورسېده، دوی که چېرته دا غوا دوه وخته په ورځ کې لوشي، یعنی سهار او ماښام، دوی دې دا یو وخت قطه کړي، یو مسله تر یوې هفتې پورې. دوهمه هفته کې که چېرته دا غوا په سهار کې 5 لیتره شیدې کوي، دوی دې 2.5 لیتره ترې ولوشي، 2.5 دې پرېږدي. او بله اونۍ کې دې 2.5 لیتر هم په 1 لیتر بدلې کړي، چې په دوو درو اونیو کې په تدریجي ډول سره به د دې غولانځه کمه شي، او انشاءالله رحمان غوا به وچه شي. دوی به دوه میاشتې کافي وخت ولري تر څو د بدن هغه اړتیاوې چې د تیر شیدو تولید په موده کې ضایع کړي وي هغه به دوی پوره کړی شي. دا یو مسله. بله مسله چې تاسو یادونه ترې وکړه چې خوسکي ته باید څومره شیدې ورکړی شي. موږ اکثره وخت چې غوا ننګه شي، زموږ د وطن خلک اکثره دا رواج لري چې په اوله 2 ورځو کې بیا دې ته میلمانه راغولي، میلمانه د دې په خاطر رابولي چې فلا یا ورګه چې ورته وایي په پښتو ژبه کې دوی د ورګو لپاره میلمانه رابولي. دا ورګه د دې خوشکیز د اولو درې ورځو هغه لومړني هغه خواړه دي چې دوی الله تعالی د دوی په هضمي سیستم کې یو داسې قدرت پیدا کړی چې د دې فولي څخه اعظمي حد استفاده کولی شي. دا مسله اوږدېږي په علمي لحاظ، خو خیر دومره یادونه بیا ترې وکړو چې دا فلا یا دا ورګه د دې بچي لپاره اړینه خوراکه ګڼل کېږي. هغه امراض چې د دې مور هغه امراض تیر کړي دي، د دې فولي له لارې هغه انتیباډیګانې، هغه د ناراض ضد انتیباډیګانې چې مور یې تیر کړي دي، دا بچی تر شپږو میاشتو پورې د دې ناروغۍ ساري ناروغۍ په مقابل کې ساتي. دا یو مسله. بله مسله د تغذیې په اړه چې څومره باید ورته تغذیه شي، موږ په فارمونو کې په هر لس کې جی باډي ویټ باندې د هر د بدن د لس کیلو لپاره یو لیتر شیدې په نظر کې نیسو چې باید ورکړل شي. ولې بعد بختانه په افغانستان کې خاصتا د خوست په ولایت کې هر غوا چې لوشي خوسی دومره ورخلاص کی ترڅو هغه شي ډیره پریدي، فورم خوسی ترې وتړي، غولان ځخه خالی کی، هغه نه ورسته خوسی پریدي. دومره یادونه باید دی ورته وکړو ته غواړي چې په مالدارۍ کې کامیاب اوسېږي، خلاص تر وړنه ولري، نو دلته تاسو ته لازمه ده چې ته غواړي چې کامیاب مالدار اوسېږي، تا لپاره هر کال یو خوسی لاس ته راوړل ستا دا فایده ده. کله چې ته غوا ښه تغذیه کوي، هغه ستا د شیدو د تولید سر پوره کوي، او ستا لاسته راوړنه ګټه چې ده هغه د خوسکي لاسته راوړل دي. چې بدبختانه په خوست ولایت کې اکثرو کورونو کې خوسکی بعد له درېو میاشتو څلورو میاشتو لکۍ کې کولو ته او بالاخره له لاسه ورکوي، ترې لمانځه ځي ترې. نو هر خوسکي ده په هر لس کیلو ګرامه وزن باندې، ژوندي وزن باندې، یو لیتر شیدې تغذیه کول اړین کار ده.
بله ډیره زیاته مننه توضیح مو استاد خوستی. استاد کمال، که د کوڅه ډبو حیواناتو ته راشو، زموږ ستاسو پر ښارونو کلیو هر ځای خلک ویني چې په کوڅو کې سپی دي، پیشوګانې دي، اما ډیر بد برخورد ورسره کیږي. ځینې ځوانان هم لیدلی دي، ماشومان ځوانان تیګه به راواخلي، وی بې وهي، په لرګي به ووهي، زخمي به کی. دا ولې دا د خلکو دغه تربیه نه بدلیږي؟ ولې دوی ته نه ویل کیږي ستاسو په نظر، خصوصا په جماعتونو کې په دې برخه کې فکر کوي چې کافي تبلیغ نه کیږي، والدین ورته نه وایي؟ څه دلیل ده چې دا کار کیږي؟ او تاسو ته معلومه ده چې دا لویه ګناه ده؟
بالکل سروان صاحب، دغه بیرحمی رښتیا هم د پارسي ډول د پلارونو اولادونو ته پاتې کیږي. کومه فکر وکړو چې موږ په جامعه کې اکثره خلک خپل اولادونو ته سپی وګوري ورته وایي چې وی ولکن، دغه یو پدیده چې شتون لري اکثره خلکو کې، دا یو ډیره بده پدیده ده. او حیوانات د ترحم وړ دي، او په دې باندې لکه مخکې ما یادونه وکړه له زیات حادیث راغلي دي، او حیواناتو په باره کې زیات حادیث شتون لري. په کار ده زموږ عالمان په دغه برخه کې زیات کار وکړي. ورښتیا هم ګورئ، موږ اکثره ضرورت لرو چې په کور کې پیشو د دې لپاره وساتو چې موږکان ونیسي، خو که په کور نه بیرون وګورو بیا وایي چاله وی ولکنه. دغه عمل چې دا رښتیا هم د عمل نه ده، او خپل اولادونو ته پکار ده یوه سالمه روزنه یا عامه پوهاوی دلته وشي چې حیوانات د ترحم وړ دي، حیواناتو سره پکار ده په ښه ډول مخامخ شي، او حیوانات هر چیرې چې دي هغه پکار ده هغه د هغو سره مخامخ کېدل په ښه ډول وي. هر وخت چې مونږ دغه عمل قطع کړو، نو مونږ نه حیوانات زموږ سره نزدېکت پیدا کوي. که فکر مې اوس په دغه ځای کې د حیواناتو داسې یو شعور اخیستی چې کله انسان ګوري نو ترې تښتي. وجه یې دا ده چې هغه په دې پوهېږي چې دغه انسان ما ته ضرر رسوي، او یا دغه انسان چې دغه ما په کاڼو ولي، او یا دغه انسان هر وخت چې حیوانات ګوري هغه ولي. نو دغه رښتیا هم ډېره بې ځایه پدیده ده، او زموږ په ټولنه کې عامه ده، او د ټولنې ټول وګړي دا مسؤلیت لري چې د دغه پدیدې مخنیوي لپاره کار وکړي. هغه که عالم ده، او هغه که کورنۍ ده، او هغه که مشران دي، او هغه که هره برخه کې هغه د علم خاوندان دي، نو په دغه برخه کې پکار ده زیات کار وکړي ترڅو حیوانات سره د ترحم نه کار واخلي، حیوانات سره دغه مخامخ کېدل په وخت کې په کار ده حیواناتو په دې وپوهېږي چې انسان موږ ته ضرر نه رسوي.
استاد یو بل پوښتنه چې له دې سره ارتباط لري دا هم تاسو ته متوجه ده، ډېر ځلې موږ لیدلې دي چې د ماشومانو یا لویانو یو سپی یا یو پشو دومره وهلی وي چې هغه یو ځای زخم وي، ویني وي، بیا مچان پرې راټول وي، همغه مچان خو هم بیرته انسانانو ته ورسي او دغه مرض له یو نه بل ته انتقالوي که څنګه؟
رښتیا هم د زخمي وخت کې رښتیا هم دغه اکثر امراض چې د حیواناتو او د انسانانو ترمنځ ګډ دي، بدون له دې چې مچان انتقال کړي اکثر حشرات نور حشرات کیمیا هم انسانانو ته انتقالیږي، نو په کار د په داسې وخت کې موږ حیواناتو ته ضرر رسوو، د زیات د ترحم وړ دي، هغه ضرورونه په کار ده مخنیوی وشي. اکثر امراض رښتیا هم لکه د انسانانو حیواناتو ترمنځ شریک لګي، ډاکټر صاحب یادونه وکړله لکه رایبیز لیونی سپی مرض کوم، که چیرته د حیواناتو ساتنه په سالم ځای کې او په مناسب ډول ونشي نو هغه کېدای شي د رایبیز ناروغۍ ښکار شي، او هغه رایبیز ناروغۍ د انسانانو د زیاتو انسانانو د مړ کېدو، زیاتو انسانانو د داړلو، د زیاتو انسانانو د تلف کېدو سبب کېږي. او رښتیا هم دغه ډېر مرضونه دا شایدي چې هم د حشراتو په واسطه، هم د مستقیما تماس په واسطه د حیواناتو نه انسانانو ته ځي.
استاد خوستای، فکر نه کوئ چې د کورنۍ مسله ډیره مهمه ده چې چرته ماشومانو ته میندې او پلرونه په کورونو کې وایي چې حیوان هم د انسان په شان درد احساسوي، خوږ احساسوي، باید رحم ورسره وشي، که نه نازوي نو حداقل ځوروي دي نه. دا اصل کار فکر کوم له دې ځای نه شروع کیږي، بیا ښوونځی دی چې په ښوونځي کې معلمین ورته وایي. ما فکر کوم چې زموږ په ټولنه کې دا شی معمول نه دی که څنګه؟
واقعتا سرون صاحب په جماعتونو کې په مکاتبو کې دوی د ټولنیز ژوند او په ټولنه کې دسته ځان د څاروي سره دوی مختلفو څاروي سره مخامخ کیږي، نه یوازې دا چې ویلګرد دي، حتی بعضې وخت دوی د مکتب څخه د لارې په تیریدو کې د کورنیو څارویو په ویشتلو باندې هم متهم کیدای شي. ولې مثلا یو ځای کې یو وزه ده یا میږه ده یا غوا ده، نو ماشومان ته په کار ده چې د جومات نه نیولې تر مکاتبو پورې دا ټولو کې باید ورته په دې برخه کې کافي معلومات دوی ته ورکړل شي، تر څو دوی د ځناورو سره داسې برخورد ونه کړي چې دا یو ځناور ده. ولې د الله تعالی پیدایښت ده، هر شی چې په دې دنیا کې الله تعالی پیدا کړی دي دا د انسان د پیدې په خاطر دي. خو دا چې په افغانستان کې په ټوله نړۍ کې یو منظم سیستم موجود ده سروان صاحب، هغه سیستم ده چې دوی کوشش تا کوي چې دوی دا د تولید مثل مسله کنټرول کړي ده. دوی اکثر وخت لپاره دوی دا په یو منظم سیستم کې اچولی دي، بیا د دوی دا پیدا شوی دي. مثلا د سپیو موجودیت په مثلا په خوست ولایت کې ولې دومره زیات ده، که چېرته د دې هغه مؤنث جنس د دولت لخوا د خلکو لخوا مؤنث جنس په اول کې کنټرول شي یا له منځه یوړل شي په یو فني شکل سره، تر څو د دې هغه نور نسل اضافه نه شي په داسې شکل سره چې ویلګارد بڼه لري. که چېرته په کورونو کې دي، کورونو کې باید منظم مرغې ته سیستم برابر شي، واکسین او دا سیستم ورته برابر وي، بیا ستونزه نه پیدا کېږي. ولې ماشومانو ته په کار ده نه یوازې په مسجدونو کې مکاتبو کې، والدین هم باید په دې برخه کې دوی ته کافي معلومات ورکړي تر څو د دې د هزارو د هزار ته خلاص واخلي.
بل ایو بل پوښتنه بل تاسو څخه، فکر نه کوي چې یو عمومي کمپاین خلکو ته پکار ده، مثلا تحصیل له پوهنتون نه دا کار شروع کړي، په کم توجه کړي په دې نوره دنیا کې خصوصا په لویدیس کې د ونو د ساتنې لپاره داسې کمپاینونه دي. مثلا یو حکومت غواړي په یوه سیمه کې غټ سړک جوړ کړي، پراخ سړک جوړ کړي، اما هلته ځنګل ونی، یو شمېر خلک چې دي شنې فضا ډېر طرفداران دي، هغوی ونو ته وخیژي، وای موږ هم ورسره پرې کوي، نو نه اجازه نه درکوو چې دا دلته سړک تیر کړي او زموږ چاپېریال خراب کړي، موږ د ونو طرفداران یو، ونې باید ونه وهل شي. د حیواناتو خو اصلا سوال نه پیدا کېږي، ځکه چې دومره ډیره مینه ورسره کیږي چې څوک په دې برخه کې د کمپاین ضرورت نه احساسوي. فکر نه کوي چې زموږ په وطن کې هم که د ونو لپاره څوک کمپاین نه کوي، د حیواناتو لپاره داسې یو کمپاین وکړي، په دې شکل به عمومي پوهاوی زیات شي، توجه به هم ورته ډیره شي.
بله انشاءالله دا مونږ تاسو سره وعده ده چې لومړی قدم کې مونږ انشاءالله شیخ زاید پوهنتون کې په دې برخه یو علمي سیمینار حتماً په لاره کې او جوړوو به، نه یوازې دا چې په کورنیو څارویو یا په کورنیو حیواناتو کې دا مسله روانه ده، افغانستان کې خاصتا د خوست په ولایت کې د ښکار په مسله باندې چې دوی اکثره اوس زموږ غرونه مکمله معنا سره د څارویو څخه د وحشي څارویو څخه پاک شول. یوازینی یو علت دا ده چې ډېر په بېرحمانه ډول سره دوی ښکار کوي، له منځه یې وړي، حتی خپل ساتیری په خاطر یو څاروی په اتفاق ولي په تفنګ باندې یا په تفاق باندې رشتل د یو څاروي دا فکر نه کوي چې دا هم بچی لري یا 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 زندگی لري یا ژوند لري. ورځ تر بلې په افغانستان کې هغه څاروي چې موږ په ځنګلونو کې درلودل ورځ په ورځ د مال د لاسه ورکو. نو موږ انشاءالله دا وعدای چې د شیخ زاید پوهنتون کې به انشاءالله په دې اړه یو ښه ښایسته سیمینار به دایریږي او خلکو ته به انشاءالله په دې برخه کې کافي معلومات ورکو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کور ودان خدای دې وکړي چې کامیاب شي او اثر هم وکړي ستاسو هڅه. استاد کمال، د ښکار یادونه هم استاد خوستی وکړه، کبان مثلا ډیر ځایونه کې موږ لیدلی دي چې په بمونو باندې نیسي، یو دوه په درد خوري، سل نورې ډیر واړه وي، هغه ټوله ضایع شي او بالکل نسل په وسین کې تباه کې له منځه یوسي. یا د ښکار چې یادونه وشوه، ځینې خلک هم لیدلی دي چې مثلا کارغه به هم ولي که ورته وایي چې غوښه یې خوري، وای نه نو څه شته دې وویشتو، بس خوند له خاطره مې وویشتو. دغه پوهاوی هم خلکو ته ورکول پکار دي چې هر حیوان مو وهئ مه ولئ، او کې ښکار هم کوئ په اندازې یې کوئ، نسل یې له منځه مه وړئ، ځکه چې دغه ټول شیان له یو بل سره ارتباط لري. دا د ژوند چاپېریال داسې ده چې که یوه برخه کمه شي په بل باندې منفي تاثیر کوي.
په دغه برخه کې لکه د ښکار په برخه کې کاره زمتی مرغان دی یا وحشی حیوانات دی یا په سیندونو کې ماهیان دی او یا په عموم کې کتا سلی دی د زمونږ د ټولنه کچېری د مچیو د لا چیرته وګوري هم بدون لدې چې په فنی شکل د دینه شاطر واخلي هغه هم ولي. دغه یو څه په دغه برخه کې یو کار شوی چې دغه د مشرقي طرف ته ځي، دغه واړه مایان بیرانیول او دا به په خول به خلکو لکه د چپسو په شکل خوړل. الحمدلله دا څو وخت مخکې په دې باندې کار وشو، هغه هغه د واړو مایان او هغه کار چې دغه بند شو، هغه واړو مایان او کار بالکل غیر قانوني او څوک پیګر شول د مجازاتو هغه ورته وباسله. نو دغه برخه کې رښتیا هم که تاسو فکر کړئ په افغانستان کې اکثره دغه مرغانو سره رښتیا هم ډېر ظلم کیږي. ظلم په دا معنی چې دغه ښکار کیږي او داسې بېرحمانه ښکار کیږي. اکثره یې په دغه وخت کې ښکاریږي چې هغه کوچني کوچني بچي وي، هغه بچي ښکار کیږي او هغه راوړل کیږي، هغه کلس وي درې دوه درې ترې پاتې شي، نور اکثره یې مړ شي. او یا کومه فکر وکړو په ماهیانو کې رښتیا موږ دغه دای عادت چې په برق باندې نسو، برق کوم څه مطلوبه مایع ده یا غټ مایع ده هغه خورو، هغه واټ ماهیان اکثر لمین دی یوسو او هغه هم د سپسین کې خوش شي. دغه غیر فنی کارونه دا د بیرحمۍ یو ډول ده چې اکثر په دموکراتیک ټولنه کې زیات رواج لري او الا دیو کې دغه برخه تاریخي هم ډیره توجه پکار ده چې زیات کار پکار ده، زیات عامه په هواي پکار ده، په زیاته برخه کې هغه په میډیا لاري وي، هغه کده جماعت لاري وي، هغه کده تعلیمی ادارو لوري زیات کار پکار ده چې په دغه برخه کې کار وکړي.
بله ډیره زیاته مننه. کوروادن قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو د ژوند راګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې له حیواناتو سره په بیرحمۍ خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د خوست د شیخ صاحب پوهنتون د وترنری پوهنځي رئیس او استاد اسماعیل کمال، او همدارس د همدغه پوهنتون استاد پوهنمل اجمل خوستی. استاد خوستی، د دا حیوانات ژوي دا څه چې دي یو بل ته ضرورت لري د ایکوسیستم لپاره ټول پکار دي. مخکې استاد دی مچیو یادونه وکړه د شاتو دي مچیو حتی هغه چې دي شاتوم نه دي هغه ظاهرا خلکو ته بې فائدې مچیو ښکاري دی هغه هم طبیعت ته او ځمکې ته او زموږ ژوند ته وایي ضروري دي. په دې وروستیو کلونو کې په اروپایي هیوادونو کې نسل په انقراض ده، بې ځایه مري، معلومه نه ده چې دلیل یې څه دی، کمیږي. دوی ډېر ورته وارخطا دي، وایي چې که دا بمبري یا مچۍ مړي شي او نسل ختم شي دا به په زراعت باندې ډېر منفي تاثیر ولري. که له دې نظر هم ته موضوع ته کتنه وکړي چې دغه ټول شیان چې خدای پاک پیدا کړي دي دا د ځمکې لپاره د انسانانو لپاره ګټور دي په عین حال کې.
مننه سروان صاحب. ایکوسیستم او چاپیریال کې شته موجودات هغه یا ټول یو د بل سره رابط لري. یو ښه مثال پیدا ووایو چې په یو وخت کې د وردګو ولایت کې چا د مچیو صندوقونه وړي وو، هلته یې د شفتالې او د میوجاتو د ونو په منځ کې ایښو. د هغه باغوان ورته ویلي وو چې نه، په دې سره زما د باغ ویجاړېږي، دې نه ایسته کوي. په داسې حال کې ګوره، دا د مچیو د شیرې راټولولو په وخت کې یو عمل ده چې هغې ته پلنتشان یا القا عمل وایي، چې دوی د مؤنس مذکر د نباتاتو دا سره یو ځای کوي. کله هم چې دوی ته یو پوهاوی وشو، کله بیا راتلونکو کالونو کې دوی بیا خپلو باغونو کې هر مچیو لرونکو ته بهیې سوال زارۍ کول چې راځه مچۍ دې دلته کښېنوه. دوی ته دا په اثبات ورسېدله چې په کومو باغونو کې چې مچیو تحرک درلوده، د هغې مچیو په سبب باندې پلندشان عمل یا د الکا عمل په نباتاتو کې ښه صورت نیولی وو او حاصل یې څو چنده ورکړی وو. نو د حشراتو موجودیت په یو مملکت کې دا نه وایو، دې پوهېږو چې ګڼ شمېر امراض چې د دې حشراتو په سبب انتقالېږي دا منو، خو د الله تعالی د پیدایښت هم بې حکمته نه یي. مثلا اوس دا د مچیو مسله، یا هغه که ګبین تولیدونکي دي او که یا وحشي دي، خو د دوی راز او یا د دوی هغه موافقیت یو د یو بڼ یا د یو باغ کې چې دا ډېر غټ رول لري او زیات محصول په ډېر حالت کې بلاسته ترې راتللی شي. نو د دې موجودیت د شکه چې الله تعالی پیدا کړي نو دا د یو راز په خاطر دي، یو هغه په خاطر پیدا شوي دي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. استاد کمال، موږ ډېر ځلې لیدلی دي چې ځینې خلک د خپل څاروي غوږ پرې کوي، یا یې لکۍ خصوصا د سپو لکۍ پرې کوي او په ډېره بېرحمۍ پرې کوي، نه بېهوشي ورکوي نه انستیزي ورکوي. په دې اړه هم که خبرې وکړي چې حیوان څومره درد احساسوي.
سروان صاحب، رښتیا هم دوی خو یوازې نه چې لکۍ پرې کوي او یا غوږ پرې کوي، د نورو برخو پرېکون هم په ډېر غیر فني شکل په کلیوالي شکل باندې هیڅ دا خو هیڅ فکر نه کېږي چې دوی د انستیزي ورکي یا د هغه اسپټیک شرایط چې هغه میکروب مداخلې مخنیوی وکړي، داسې یو عمل ترسره کوي. او دغه کوم کس دا عمل کوي هغه داسې یو ښه نوم باندې یادېږي. دلته رښتیا هم اکثره دا خلک چې دي، څوک چې د سپیانو شوق لري یا لکۍ ترې پرې کوي، د دې لپاره چې هغه دغه هغه د ضعف ټکی له منځه لاړ شي. د جنګ په وخت کې دوی جنګوي او دا رقمې جنګوي چې هغه دواړه سپیان په ډېر قوي ډول د بې رحمۍ ښکار کېږي او په زیاته اندازه زخمي کېږي. او څرنګه چې مونږ د درد احساس کوو، همداسې حیوانات هم د درد احساس کوي. او په کار ده چون دوی شعور لري، عقل نه لري، نو دوی ته هم پکار، مونږ ته پکار ده چې مونږ عقل لرو، دغه عملونه چې مونږ یې ترسره کوو د حیواناتو سره بې رحمۍ، نو د دغه څخه مخنیوی وکړو او دغه کار ونه کړو. څومره چې مونږ درد حس کوو همدومره حیوانات هم درد حس کوي. هغه هر حیوان ده، هر زیرو حیوان دغه څرنګه چې انسان چې ته اړتیا لري، هغه که تغذیه ته اړتیا لري، هغه که آرام ته اړتیا لري، که هغه مناسب ځای ته اړتیا لري، نو همداسې حیوانات هم مناسب ځای ته اړتیا لري، ښې تغذیه ته اړتیا لري. او د دوی د امراضو د مخنیوي لپاره، د امراضو د کنټرول لپاره، د امراضو د تداوی لپاره هغه څه چې انسان ته ضرورت، هغه حیوانات ته هم ضرورت ده. او دومره درد حسي لکه انسان سے څومره درد حس کوي.
بل سي تر څه ده پرې د حق ته زموږ په ټولنه کې توجه کیږي، څومره همدغه د حیواناتو د حقونو نړیواله اعلامیه ترویج شوې ده، ویل شوې ده خلکو ته؟
خوشبختانه سروان صاحب چې اوس خو یو څه اندازه خلک د طبابت سره ډاکټر ته د خپل څاروي د ور وړلو سره یا ډاکټر خپل کور ته د څاروي د تداوی لپاره بیا یې هاف، خو بیا هم څنګه چې لازمه ده لازمه ده چې دوی نه کوي. مثلا نه یوازې دا چې دوی دلته بیا یادونه ترې وکړو، نه یوازې دوی چې دوی د مالجي په برخه کې یا د واکسینیشن په برخه کې سمه توجه نه کوي. ورځې ورځې یو سپای د څنګ دی ولاړې په یو مګي باندې زنجیر باندې تړلی، حتی دوی د روزمره هغه اړتیا چې دا چې اوبه خوړو ته ده هغوی ته هم دوی توجه نه کوي. نو خو خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې نور هغه څوک چې د دا ډول څارویو سره سروکار لري دوی ته هم د یو زیرو حیوان په سترګو وګوري. نو هغه څه چې لازمه ده هغه که د خوړو په برخه کې ده، ته درملنې په برخه کې ده. او بله خبره دا ده چې اکثره وخت په خوست کې هم دا خبره شته، په نورو ولایتو کې هم زه اورم چې دوی اکثره وخت د سپي د جنګ کولو په خاطر ساتي. نو نور حقوق یې په ځای پرېږده، د جنګ اچول یا په جنګ کې د دوی جوړېدل دا ډېر کبیره ګناهونو کې راځي. او د دې څخه باید موږ هېوادوال په لومړي قدم کې د دې څخه بېخي جدي پرهیز وکړي. او د اسلامي امارت هم زموږ غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې دوی ډېر جدي اوسېږي.
استاد، یوازې د سپو جنګول نه، د چرګانو جنګول، د پېژندې کارکانو جنګول، د زرکو جنګول، دا ډېر شیان دي متاسفانه.
بله، په دې کې دوی ژوبلېږي، په دې کې دوی جرحه یا زخم خو اخلي، دوی تروما ورته یا ضربه ورته رسېږي. نو په دې حالت کې دوی بیا خاصتاً هغه سپي، مثلا دوه سپي خو چې په جنګ سره ورځي خامخا یو خو پکې ماتېږي. او کوم چې بریالی سپی ده هغه چېرتنې یو ډاکټر ته هم بیایي، تداوی هم کوي چې تا خو برلاسه شوی، ولې هغه چې بیا مات شي همداسې اخلاص کوي. نو هغه ټپونه، هغه دردونه، هغه بېچاره ټول په ځان باندې زغمي.
بله، ډیر مننه استاد کمال. دی واکسین په اړه خبرې کوو کې چې واکسین څومره ضروری دی، څوک باید واکسین ورکړي دغه دیدو یا کوڅه ډبو سپو ته او نورو حیواناتو ته؟ کوم یو واکسین ته ضرورت لري، کوم نه لري؟
هر سپی که هغه په کور کې ساتلی کېږي، هغه بیرون کوڅه ډب سپی وي، څرنګه چې کوڅه ډب سپی ته واکسین ورنه کړلی شي خو هغه راځي د کور سپی داړي، او دا هم د مستقیم انتقال شو دی هغه کوڅه ډب سپی نه، دا مرض مستقیما راځي د کور سپی ته. همداسې هغه سپی پیشو نه حمله کوي، پیشو ته ځي. لګا واکسینونه د ټولو سپیانو لپاره، سپیانو نه بلکې د ټولو حیواناتو لپاره ډېر ضروري دي. هغه که کوڅه ډب دي، هغه که وحشي دي، که هغه اهلي دي، کورني دي، نو واکسین ډېر اهمیت ورته لري او ټول په کار د واکسین شي. بدبختانه کوڅه ډب سپو ته خو دلته واکسینونه نه کېږي. کله ناکله موسسات یو ملي کمپاین شروع کړي، کله کله یې وکړي، خو دا په عمومي ډول نه کېږي چې ټول افغانستان کې یا ټول یو مکمل ولایت په بر کې ونیسي.
او واکسین خو به هر کال ور غواړي په کار د ورته کې یو ځل وشي بس کافی ده؟
مختلف واکسینونه دي. که موږ یوازې سپای په نظر کې ونیسو، نو د رایبیز واکسین یا د لیونیس واکسین هر کال کې یو ځل ورته کېږي. بیا د تقویتي ډوز که چیرته په دې باندې وډاشولې چې خدا نخواسته زما سپي د کوم کوڅه ډب سپي سره وډاړل، نو تقویتي ډوز هم په یو وخت کې ورته کېږي. او حیوان ټول حیواناتو ته واکسینونه لکه د اهمیت وړ دي او په کار د وشي ورته. نو سپیانو ته اوس تقریبا مختلف واکسینونه راځي، رایبیز واکسین، ډیسټمپر واکسین، یعنی تقریبا تر وو واکسینونو پورې موجود دي چې سپیانو ته ورکولی کېږي. او د ساري امراضو څخه چې هغه نور حیواناتو ته ترې انتقالېږي هغه یې څخه مخنیوی ترې کېږي.
البته یو مسله ده چې تاسو مخکې ویل چې مؤسسو به دا کار کوو، په خپل خلکو ته په کار نه ده فکر کوي چې د واکسین قیمت ډیر زیات دی؟ فکر نه کوم چې ډیر زیات به وي. مثلا په یو کلی کې درې څلور سپی یا په یو کوڅه کې یو د دوسپي نو دی وی کوڅې د خلکو لپاره به دومره ګران نه وي چې هغه سپي واکسین کی یادی وکړي د اوسیدونکو لپاره.
څاروان صاحب هغه خپل کورنۍ سپي ته واکسین نه کوي نو بیا به د کلي سپي ته ښه واکسین پی وکړي. یو خبره خدا ده چې عموم کې اقتصادي کچه په هغه اندازه د خلکو نه ده چې هغه ټول حیواناتو ته یا د کوڅې حیواناتو ته یا د خپلو سپیو ته واکسین وکړي. دویمه مسله
لیکن دلته خو دلته به کېدای شي لس افغانۍ مصرف شي، بیا سبا چې لیوانی شي او یو څوک وداړي بیا په هغه باندې لس زره مصرف یې نه پی جوړی شي.
حقیقت ته دغه سپی چې کورونا سپی ده رښتیا هم اول ځل دغه لکه واکسین قیمت تقریبا تر 250 افغانیو پورې قیمت لري، دا نه پرې کوي. او کله چې کلیوال وداړي نو هر یو کلیوال ته تقریبا تر 15,000 افغانیو پورې دی پرې کوي، تر څو دغه د کلیوالي لانجې نه د کلیوالي هغه څوک چې داړلي دی دغو د قیمت دغه د پور نه ځان خلاص کړي. رښتیا هم ضروری ده چې هر وخت ټول سپو ته واکسینونه وشي او هغه سپي چې په هغه په کلي کې اوسېږي، چون هغه هر وخت انسانانو سره په تماس کې انسانانو سره نږدې ژوند کوي، په کار د واکسینونه وشي.
بله صاحب، اوس یو اوریدونکی لرو، قاری صاحب پښتون دی، قاری صاحب دینی عالم دی، او به ګورو چې دی څه وایي، خصوصا که د اسلام له نظره ووایي چې د حیواناتو په اړه، د دوی د حقونو په اړه، له دوی سره د ترحم په اړه دین څه وایي. قاری صاحب هرکلی درته وایم.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه قبول کړه، سلامونه تاسو ته او ستاسو همکارانو ته، ستاسو ټولو اوریدونکو ته، کارکوونکو ته السلام علیکم رحمت الله و برکاته.
سلام
دې شو موضوع متکرر ده، ستاسو تخنیکی همکار ته دعا وکړه، تاسو ته دعا کوم دی وړاندې په صفت یو عالم په صفت چې دا شی موضوع غو موږ ته تاکي دا کومه غایې شلو کې نه شلو، کوم عمل پکو کوم عمل نه پکو. دلته خبره دا شی ده، یو مثال به درته راوړم، یو قران ته ور اچول دي، یو د قران او احکام ته ور اچول دي. ما په خبره خو دې سر خلاص ان شاء الله.
bale bale bale
یو قران ته ور اچول دي، یو د قران احکام ته ور اچول دي. هغه څوک چې قران ته ور اچي هغه د هغه کار دی، هغه غیر دین دی، دا هغه څه زه ګل نه لرم. ولی زما دشمن دی د قران دشمن دی، هغه نه مني. نو یو سړی چې راستا قران نه مني وایي زه نه منم، ته هغه څه ګل لري. او بل مسلمان چې دی د قران او احکام ته ور اچي، رابو سره سسي موضوع ته پند ایوانات پر موضوع باندې، یو ایوان چې د یو چا په کور کې اوسېږ او ته بار پر وړې، یا ستا د کور په اراداری کوي پر وښ باندې بار وړې، آیا دې پر مرکب باندې بار وړې، پر اس باندې شپریزې د بزې شیدې خوري، او آیا دې د سپی چې دی د ستا د کور په ارادار دی؟ نو دا داسې اکسا په کور کې لري لکه یو ستا، لکه انسان چې په برس کې ستا په کور کې عقل لري، دا ستا په کور کې عقل لري. ولی رسول علیه صلاتو و سلام چې ریالت وکړي، اوښه پاته سو ناقه القطبا و ناقه القصوا ورته وایي، د دغه نوم ځکه ناقه القصوا د رسول علیه السلام اوښه و.
درست.
نو کله چې دا علیه السلام وفات کوي، دا اوښه د رسول علیه السلام ته خدای په امانی واخیستل. یا رسول علیه السلام بیبی فاطمه تو زهرا راوښتل خپل مبارک لور، ال فاطمه دا اوښه ما ته پاتې زده د دنیا څخه زم، تر څو چې دا ژوندې راو بوي دی را مړې دی سرپرستی به کوي. یعنی هر ایوان دا شې دی، که آس لري، که یو سړی مرکب لري، که غویې لري، که غوا لري، که اوښ لري، د دیني یو خو کتابونه داسې وایي، وایي دغه ایوان چې ځواني ستا بار وړي، وخت چې زور سو خو ستا بار نه شي وړای، چې زور سو ته به د دې ایوان حفاظت کوي. دا که هر ایوان یې، نو که ځواني خو ته استفاده ځینې کوي، پرځن ځل وشي، مېر وشي، غوال وشي، اوښه دې باوړي، اوښ دې باوړي، نو چې داسې چې دغه ایوان ځواني خو ته ابتخار پکوي، جنګ یې بله پکوي، بار پر وړي، اوس په آس باندې خلک ابتخار. اما چې زور شي بیا کندې ته کشي یا ډوډۍ نه ورکوي. د دغه هر ایوان حساب په ورځ د معاشر لله الواحد القهار د انسانانو سره کوي. دا خو یو. او بله خبره دا ده، سروان صاحب، دا اوس تاسې موضوع دا و چې مقصد ولې افغانان د خپل ایوانان نه واکسینوي؟ که داسې وای یو خو موږ ظالمانو، مور ظالمانی زلسوی پر ایوان نلرو. هغه ایوان که پشکار که مور تا پدر خوری که نخوری را در کار کهو دا ایام. او دوهم دا یو مور بی کپایت یو. دا چه وز مور نلی تی چای جو بی کپایت یو. وز دا وز پل یو ایوان لس اوغانی مصرف نپرازی. دا سل اوغانی پر یو واکسین دا غیلی. دا تینزه سل اوغانی پر یو واکسین
دا غیلی. قاری سب، مویل ملک دی موضوع تا کتن وشی.
قاری سب. قاری شل زره تنزه وی زره دیر زره تاوان هم ورکو اغا کلیوال تا او کوشی هم ورکو
دا خبر خوب اسوا قاری سای پشتون
نو کتاب داسی راولی
ماشا اخنا بریدی
قرآن داگه دیده چه واسما در طول چه مور احکام دا قرآن سوزو قرآن وایی و انیبو الاربیکم و اسلمو لهو من قبل ایاتیکم العذاب ای رای تالا و ای انسانانو رجوع و کهی و رب تا رجوع وکی و خپل جامعه تا و خپل زندگی تا پیش تر دی چه مشکل نی راغلی چه مشکل مکور تر آغی بیانه سیده پکوالی ده پتنیه مخگیری باید سری اغا وقت وکی چه ده پتنه کور تا نی راغلی ده مصیبت مخگیری سری اغا وقت باید وکی چه مصیبت کور تا نی راغلی
دیره مننه
چه مصیبت کور تر آغی بیا بلغتا که وی پدر جی نخوش
سلامت و سه قاری سه پشتون لطف دیو که کور دی ودان مننه دیر وقتم نره پاته خوب خپل جستر گولی دلی و قصه با ورطا وکمه که ریسی دویم پی تفسیره وکی پا ترکیه که می ولیدل چه سپی پیشوگانی یو جای سره تاوسی لیو بل سره جنگ نکی که نزموشو تاس پا وطن که پیشو سپی یو جای سره نیسی وستی ریسی چرت سپی پیشو ووینی پسی اخلی لکن آلت پی وکاسه که خوراک کهو او تقریبا ټول سپی می ولیدل چې په غوګو کې یو چپس لګیدلې و چې د پیغا اساس باندې دوی ته مالې بدو چې واکسین شوی دی نه دی واکسین شوی دغه ټول تاریخچه په غا چپ کې و او ډیرو ته خلکو ډوډۍ ورکوله مالې ونه پښتنه وکړه چې ولې ډوډۍ ورکوي ولې خوراک ورکوي وای د خو ثواب لري یعنی موږ مغه د ثواب برخي اکثره یې لري لکه چې مثلا څوک په دې باندې خبرې نه کوي چې که له یوه حیوان سره ترحم وکړي دا ثواب لري که یوه حیوان وځوروي نو ګناه لري په دې باندې هم کمې خبرې کیږي نو تمه ده چې دې موضوع ته خلک توجه وکړي لکه څنګه چې مخکې زموږ استادانو ویل په منبر کې په ښوونځي کې او په کور کې په دې خبرې وشي او خلک پوه شي که لنډه تبصره لري اول استاد کمال بیا هم استاد خوستی
ساروان صاحب رښتیا هم لکه تاسو یادونه وکړله دغه د ترحم موضوع په کار ده له جومات او له ممبر او له مکتب او له پوهنتون او له په عامو ځایونو کې په هر غونډه کې په کار ده د ترحم موضوع یاد شي او حیواناتو سره ترحم نه کار واخیستلی شي د هغو لپاره یو مناسب ځای یغو دی اوسیدلو مناسب ځای په نظر کې ورته ونیولای شي وو د تغذیه په اړه په کار د تر اخري حد پورې کوشش وکړلی شي هر وخت کې د مناسب تغذیه اړتیا ورته پوره شي او د استعمال په وخت کې په کار د دوی سره نرمي وشي په زیاته اندازه هغه څومره چې د دوی توان د غمره اندازه باندې کار ترې واخیستلی شي او په اجتماعي ډول باندې ټول خلق په دی وپو اولی سی چې د حیوانات د ترحم وړ دی او خپل ماشومان ته خپل گاونډیان ته خپل خلکو ته په کار ده ورته وخودل شي او عامه په هوی کار په عامه په هوی کې کار وکړل شي او بل د امراض په وخت کې ټول حیوانات کار ویلګر دی کورنی دی چې کوم مرض په کې ولیدل شي په کار ده نږدې کلینیک ته یو سی او یا تر ډیره بریده د دولت هر اورګان چې په دې برخه کې کار کوي په کار دی غوته په نخ شي
ډیره مننه سلامت اوسئ استاد خوستی که تاسو هم لنډې خبرې لرئ وی کوي نور بلې مهرباني
لنډو الفاظو کې به سره ونغړو د مینې او د محبت مطلع لکه څنګه چې په انسانانو کې ده همدا ډول په څارویو سره هم ده هر څومره چې د یو څاروي سره مینه او محبت کېږي همدومره د هغې څخه لوړه فایده اوچتېږي کله هم چې تاسو په شهري سیمو کې یا د یو مدرسې یا د مکتب متعلم سره تاسو مخامخ شئ هغه وایي چې سلام کاکا یا السلام علیکم کاکا او کچیر ته یو داسې منطقې خلک چې هغه نه مدرسه ویني په سترګو او نه مکاتب په سترګو ویني هغه
رادیو د څه نشو ویلای چې هغه پیواز دي چې سلام وچی یو کنزل کوي. نو دلته د دې منطقي خلکو سره په اذهانو کې دا جوړ شوی دی چې سپای د وشتلو لپاره پیدا شوی ده. په ټوله نړۍ کې سپای پیشو مرغه مخپله په اماراتو کې هم په اماراتو کې مرغه زما د لاس نه ډوډۍ عینه واشي ته مرغه و لاس کې به دې ورته دانې ونی دانې به یې خوړلې. ولې دلته ته او کوترې په څنګ تېر شه دستي الوزي لکه دوی په دې لکه مخکې مې درته ویلي چې په لنډ الفاظو به ووایو چې مینه محبت لکه څنګه چې په انسانانو سره ده همدا ډول که چېرته مونږ له زناورو سره وکړو نه به سپای پیشو وخوري او نه به پیشو بیا ستا د کور کوتره او یا بل څه وخوري. که دوی ته په وخت خواړه اوبه ورسېږي دوی دا درک کولی شي زه هم د دې کور د غړو څخه یو غړی یم نو زه باید چیز ته ضرر ونه رسوم. که دوی خپله وګوي تګوي ورته درې ورځې خواړه ونه رسېږي مجبور ده چې هغه حمله وکړي. او همداسې ماشومانو ته که چېرته دا پوهاوی وه چې دا هم زموږ د کور یوه عضوه ده یا دا هم د الله تعالی یو پیدایښت ده دا ورځ په ورځ که دوی مینه وکړي دا تروي دا یو بل نه په یو په بل لګېږي نه به پیشو مرغه خوري او نه به بیا
ډیر زیاته مننه کور ودان استاد پوهنمل اجمل خوستای او استاد اسماعیل کمال چې په دې خبرونه کې بو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندو یو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. ازادي رادیو .com